سهار اته بجې دی د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلي په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شوه، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سولهییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمي ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپیژندل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1,250 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپیژندل دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2,500 ټنه وریجه د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجه به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنۍ وویشل شي. دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د روان اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمی ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمې پر پرومایسکی خارګوټی د روسیې د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومانو په ګډون لڅلويختو زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمې والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې د راکټي بریټ پروند ماسپخین لېوینه می بجو ورسته وشو او په نتیجه کې ګنډ شمیر موټر وسوځیدل او د سیمې د اوسیدونکو د کورونو کړکې ماتې شوې. بلخو د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پروند سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشیا ځواکونه یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو د الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل له 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3,000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې 2 کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې 2 کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو پښتون کې تمرینات ترسره کړ.
د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوی دی. سمو کراګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې دا د وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لا هم په بشپړه درملنه نه دی بریالی سوي.
مریض مې نس پرڅوب لري او خوارځواکۍ دی، نورې مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي، د بیمه پیستانې دغه مشکل دی. سرعت ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې. علت یې نه پوهېږم. د اورزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي هغه هم تر یو څه تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې راغلم اورزګان شپنیر ته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راغلم دلته هم وسپدای و چې پوښتنه تشخیص نه دي ستوري مو دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023 an estimated
da 2023 kal da me miashte tar paya pa afghanistan ki 3,03,225 mashuman la khwarz waqai kridal che da takhzi ajal amlatara tai artya darloda pa adish mir ki 1,01,490 shadid khwarz waqai darloda aw 2,01,785 la manzani ke che khwarz waqai kridal دل چې لسختو طبي اختلالات او مرګ لږ وخت سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نسناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواخي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوشش لاندې پاتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایي هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیتر روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې یوولس روزل سوي کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شیدې ورکونکو ښځو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا 2 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 340,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خځو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلابیل غبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي چې د نوي بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2,000 خځینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خځو د حقونو ځینو فعالانو دا پرنجونه او خځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپل افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوي هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکون کې خزینه دي او د دغه ځی څخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیس له اړخه دوی هغه ورتیاوي تر لاسه کی او دغه اقتصادي او ټولنیس ورتیاوي د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کې چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادونه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځی کې چې په ټولنه کې دوی فعالوي باید دوی سره وډبوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د خوځو د سنگارځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د خوځو پر حقونو دا نوې محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو خوځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې خبرګون خوله او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغو ځایونو یې هم نه کړی. ځنیو اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خوله ده. اسحاق علی جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورځ براشي چې خوځو ته وایي چې له کوره دینو وزي او تل په کور کې دا نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت لمخي په کابل او ولایتونو کې د خزو سنگارځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر دریمې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگارځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې تغراز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولای دی. خزي عمومي حمامونو او تفریح پارکونو ته نشیتللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزي اونجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي خو له هغه مخکې اورستای راپور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګلمن وزیر په پیښور کې نیولای او نامعلوم ځای ته بيولای دی. بلخو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې ګلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقيف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته الهي درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د اوښ نه افتکار چکو یو ملګری بلوم سره هغه یو کسکړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دی چې موږ معلومات کوو د حاضر کو جان چې کوم په پټ باندې او لکه ساتپس د تاسو درپریزو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې لکه تاسو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې نه دلکی مخلې نو په لاله خدای شمن په ګلمن څه خبره دی نو البته په شپاره سم ټولیو د سایبر کرایم او د شرو اف ای آر په باندې نو که پاری کې نیولې خو معلوم نه البته نیولې چې دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ دی هغه باندې هغه ولې او بیا موږ سره ملاقات هم نه پریږي نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندورو غړو ګلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوه وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګلمن وزیر د نیولو په اړه پیښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې لامنیتی ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل